کیمیا مضمون لومړی لوست شراغلاست وای او هیله لرم ګرانو زده کوونکو چې د لوست ورستنی شیبو پورې مې ملتیا وکړئ. ګرانو زده کوونکو، زموږ او ستاسو نننۍ ورځې درسي موضوع د محلولونه چې د دوهمې څپې څخه پیل تر څوارلسمې څپې پورې دوام لري. لومړی څپرکی، لومړی لوست، یولسم ټولګي. ګرانو زده کوونکو، د مخکې له دې چې موږ او تاسو مخلوط تعریف کړو، موږ او تاسو په چاپېریال کې بېلابېل توکي او مواد شتون لري چې هغوی په جامد، مایع او ګاز حالت باندې موندل کېږي او په همدې ترتیب په بېلابېلو بڼو سره منځته راځي یا هم شتون لري. خو ځینې یې د هغوی څخه خالص توکي شمېرل کېږي، خو ځینې نور یې کېدای شي چې په مخلوط ډول سره چې اوسي منځته راغلي اوسي یا هم شتون ولري. د بېلګې په توګه که چېرې موږ او تاسو یو مثال ورکړو، بوره خپله یوه خالصه ماده ده، خو کله چې بوره د شګو سره یو ځای شي نو خپله یو مخلوط جوړوي. نو په همدې ترتیب سره موږ او تاسو وایو چې مخلوط د دوو یا څو ډوله موادو یو ځای کېدل په یوه نټاکلي او کیفي نسبت سره، داسې چې د هغوی ترمنځ یوه بشپړه کیمیاوي مخامخ کېدنه یا متقابل عمل ونه لیدل شي، عبارت د مخلوط څخه دی. د بېلګې په توګه موږ او تاسو یو مثال ورکو، د ممیزو او د نخودو مخلوط. د ممیزو او نخودو مخلوط د همدې ترتیب د مایو او وریجو مخلوط، د اوبه او د الکولو مخلوط او داسې نور مخلوط ډولونه هم په همدې ترتیب مثالونه ورکولای سو چې دا ټول عبارت د مخلوط څخه و. اوس راځو ګرانو زده کوونکو، دا چې موږ او تاسو مخلوط وپېژندل، د مخلوط ډولونه پېژنو چې مخلوط پر څو ډوله ویشل شوی دی. مخلوط عمومی په دوو برخو ویشل شوی، یو متجانس مخلوط، دوهم غیر متجانس مخلوط. لومړی متجانس مخلوط پیژنو ګرانو زده کوونکو. متجانس مخلوط هغه مخلوط ته ویل کیږي چې د هغوی جوړوونکي اعضاوې د هغوی د مخلوطي سیستم په ټولو برخو کې مساوي وویشل سي او په یو فاز کې وجود ولري. د بېلګې په توګه که چیرې موږ او تاسو وګورو، د مالګې او اوبو یو مخلوط دی. مالګه په اوبو کښې مخلوطېږي یا د اوبو سره مخلوطېږي او په همدې ترتیب الکول او اوبو مخلوطي. که چېرې موږ او تاسو وګورو، مالګه په اوبو کښې د همدې مخلوط په ټولو برخو کښې یو شان او په مساوي اندازه په ویشل کېږي او په هغه اوبو کښې محلول ترې جوړېږي چې دې ته موږ او تاسو متجانس مخلوط وایو. او غیر متجانس مخلوط بیا ګرانو زده کوونکو، غیر متجانس مخلوط بیا دا بیا د هغو محلولونو د ډولونو څخه شمېرل کېږي چې د هغوی د اعضاو نسبت د سیستم په ټولو برخو کښې یو شان او په مساوي توګه شتون ونه لري. یعنی هر برخه یې بیل بیل فزیکي او کیمیاوي خواص درلودونکي وي. دې ته موږ او تاسو غیر متجانس مخلوطونه وایي. تاسو په دې تصویر کې وګورئ ګرانو زده کوونکو، موږ او تاسو غیر متجانس مخلوط لرو چې په دې سیستم په ټولو برخو کښې د دوی اجزاوې چې دي یا هغه توکي دي یا ذرات چې دي په مساوي اندازه نه دي، یو طرف ته زیات یو طرف ته کم دي. نو د غیر متجانس مخلوط دي. د غیر متجانس مختلف مثالونه هم موږ او تاسو ورکولای سو. اوس راځو ګرانو زده کوونکو، موږ او تاسو یو بله مهمه نقطه چې فاز نومېږي، د فاز سره آشنا کېږو. فاز خپله ګرانو زده کوونکو د سیستم له هغې برخې څخه عبارت ده چې د سیستم له نورو برخو څخه د دوی د لیدلو وړ اوسي. یعنی د دوی د لیدلو وړ یوې سطحې په واسطه سره دوی جلا شوي وي او د هغوی ټولې برخې د یو شان فزیکي او کیمیاوي خواصو درلودونکې وي، عبارت د فاز څخه دی. چې په همدې ترتیب سره موږ او تاسو د همدې د دې خواص پر اساس باندې یو بله کلمه چې هغه هم د کمپمنت په نوم سره یادېږي، چې دا خپله د سیستم د جوړوونکو اجزاوو هغه جوړوونکي اجزاوې چې سره یو ځای کېږي او په همدې ترتیب یو سیستم منځته راځي، عبارت د کمپنمنت څخه دی. او په همدې ترتیب دا خپله د یو متجانس سیستم د محلول د دوو او یا څو موادو هغه متجانس سیستم دی چې د هغوی د جوړوونکو اجزاوو نسبت تر یوه ټاکلې حده پورې بدلون منونکي وي. یعنی بدلون او تغیرات پکښې راځي. چې په عمومي ډول دا محلولونه بیا موږ او تاسو کولای سو چې په دوو برخو باندې وویشو، چې یوه برخه خپل منحاله ماده ده او بله برخه یې حل کوونکې ماده ده چې د حل کېدونکې او د حل کوونکې او حل کېدونکې حاصل جمع ته بیا بېرته موږ او تاسو خپله محلول وایو. د محلول دغه اجزاوې چې موږ او تاسو ول چې په دوو برخو ویشلې یو منحاله ماده ده او بل حل کېدونکې ماده. لومړی موږ او تاسو منحاله ماده، منحاله ماده خپله په یو محلول کښې حل کوونکې محیط ته چې خپله نور مواد پکښې چش کېږي حلیږي دې ته منحاله ماده وایو، یعنی حل کېدونکې ماده چې نور مواد په خپل ځان کښې چش کوي حلوي. خو حل کېدونکې ماده بیا هغه مادې ته ویل کېږي چې یا هم د محلول هغه برخه چې په هغه کښې یعنی په حل کوونکي کې یعنی حل او په کوچنیو ذراتو یعنی مالیکولونو، اټومونو او داسې نورو آیونونو باندې ټوټه شي عبارت ده حل کېدونکې مادې څخه ده. لکه بوره، بوره خپله یوه حل کېدونکې ماده ده، کولی شي چې په یو منحلې ماده کښې په مالیکولونو، اټومونو او په آیونونو باندې تجزیه سي. خو منحله ماده بیا لکه اوبه، اوبه بیا خپله یو منحله ماده ده یا هم حل کوونکې ماده ده چې نور نور مواد په خپل ځان کشتش کوي، ټوټه ټوټه کوي یا په کوچنیو برخو باندې یې تجزیه کوي چې دې ته بیا موږ او تاسو منحله ماده وایو. تاسو ګرانو زده کوونکو د محلول جوړېدل وایي چې یو محلول څه ډول جوړېږي. اصلا اټومونه او مالیکولونه چې دي موږ او تاسو د هغوی د کیمیاوي اړیکو په واسطه سره دوی یو له بل سره یو ځای کېږي چې په همدې ترتیب کله چې دوی یو ځای کېږي په ځینو مالیکولونو کښې د دوی اړیکې آیوني دي چې د هغوی بېلګې مختلف بېلګې ورکولی سو لکه سوډیم کلورایډ، پوتاشیم کلورایډ، دا چې دي هغه مرکبات دي چې د دوی د مالیکولونو ترمنځ اړیکې یې آیوني اړیکې وجود لري. چې آیوني اړیکه ګران زده کوونکو موږ او تاسو په تېرو لوستونو کښې لوستي دي، خو کېدای شي چې په دې کښې ځینې مالیکولونه د دوی د ځینو مالیکولونو ترمنځ د آیوني اړیکې سربېره اشتراکي اړیکه، قطبي اړیکه هم وجود ولري چې هغوی مثالونه ښه ورکولی سو لکه اوبه، لکه امونیا چې د اوبو او د امونیا د مالیکولونو ترمنځ اشتراکي اړیکه، قطبي اړیکه وجود لري. او په داسې حال کې چې هایدروجن او د میتان ګاز چې دی هغه او داسې نور نور مثالونه ورکولی سو چې دوی چې دی خپله د دوی د مالیکولونو ترمنځ یوه قطبي اړیکه وجود لري. راځو ګرانو زده کوونکو څنګه چې موږ او تاسو محلولو د محلول اعضاوې وپېژندل، اوس د محلول ډولونه پېژنو چې محلولونه خپله چې دي مختلف ډولونه لري چې یو هم محلولونه موږ او تاسو ګاز، مایع او په جامد په درویو فزیکي ډولونو باندې کولی سو چې وویشو. لومړی راځو مخکې له هغه مشبوع او غیر مشبوع محلول وایو. مشبوع محلول هغه محلول ته ویل کېږي چې د حل شوې مادې ډېره زیاته برخه یې په خپل ځان کښې حل کړې وي چې دې ته موږ او تاسو مشبوع محلول وایو. خو غیر مشبوع محلول بیا د مشبوع محلول سره څه توپیر لري؟ هغه بیا هغه محلول ته ویل کېږي چې نورې حل کېدونکې مادې د حل کېدلو قدرت په خپل ځان کښې ولري، دې ته بیا موږ او تاسو غیر مشبوع محلول وایو. رالو ګرانو زده کوونکو د لوست په دې برخه کښې موږ او تاسو انحلال انحلالیت لرو چې انحلالیت باندې هم موږ او تاسو بحث کوو. انحلالیت ګرانو زده کوونکو موږ او تاسو په تېرو لوستونو کښې هم لوستی وو، خو اوس هم راځو په دې باندې موږ او تاسو بحث کوو چې انحلالیت خپله د یو حل کېدونکې مادې ټاکلې کچه چې د یو تودوخې په ټاکلې درجه کښې د مشبوع محلول د لاسته راوړلو لپاره په کارول کېږي عبارت د انحلالیت څخه دی. ښه مثال یې لکه موږ او تاسو که چېرې اوبو راواخلو په یو اوبو کښې غواړو چې په ګرمو اوبو کښې هغه حلوو، کله چې دغه بوره په دې اوبو کښې یو کاشوکه دوه کاشوکه اضافه کېږي هغه حلیږي، او که چېرې د بورې مقدار نور هم زیات سي په دې محلول کښې دا محلول چې ترې جوړېږي د اوبو او د بورې محلول په دې محلول کښې به بوره تر هغه یوه اندازې پورې چش سي حل سي، باقي نورې د لوښو په تل کې د اوبو لاندې برخې کې رسوب کوي. یعنی په دې محلول کښې همدومره انحلالیت وجود یعنی اړتیا وه چې همدومره بوره چش سوه حل سوه. نو په همدې ترتیب موږ راځو ګران زنکو له مشبو څخه لوړ محلول پېژنو چې د ډېرو زیاتو جامدو موادو حلېدل د یوې تودوخې د زیاتوالي له کبله کېدای شي چې په هغه کښې حل شي. که بېرته په همدې محلول کښې موږ او تاسو تودوخه کښته کړو یا د تودوخې درجه ټیټه کړو نو دغه مشبوع محلول د جوړېدلو لامل ګرځي، ځکه دلته مشبوع محلول رامنځته کېږي. خو ځینې وختونه دغه پېښه هم رامنځته کېږي چې محلول د سړېدو سره بیا هم په خپل حالت کې پاتې کېږي او حل کېدونکې ماده له هغه څخه نه جلا کېږي او مشبوع څخه بیا لوړ محلول ترې جوړېږي، چې دا ډول خپله یو مشبوع د مشبوع څخه یو لوړ محلول دی. او په همدې ترتیب ګران زده کوونکو، له دې امله موږ او تاسو وایو چې د مشبو څخه لوړ محلول له هغه محلول څخه عبارت دی چې د هغې د حل شوې مادې کچه له محلول له مشبو محلول په نسبت د یو شان شرایطو لاندې زیاته وي. دې ته د مشبو څخه لوړ محلول وایي. الو ګرانو زده کوونکو، موږ او تاسو انحلالیت هم وپېژندل. اوس راځو د حل کېدونکي او د حل کوونکي مادې ترمنځ هغه متقابل اغیز وایو. یعنی که چیرې یو په بل کښې د توکو حلېدل په بشپړه توګه یو له بل سره توپیر هم ولري، د یو مادې حلېدل په بله ماده کښې، یعنی د هغوی د ذراتو د هغوی د مالیکولونو یا د آیونونو ترمنځ یوه نسبي د جذب قوه وجود لري، چې دغه د نسبي د جذب قواو پورې د دوی هغه حلېدل دل چې لري اړه لري. نو راځو موږ او تاسو لومړی یو آیوني محلول هم پېژنو، چې آیوني محلول څه ته ویل کېږي. آیوني محلول که چیرې په اوبو کښې بېلابېل آیوني مرکبونه حل شي داسې چې یو له بل څخه دوی د لیدلو وړ، یعنی د دوی د لیدلو هغه توپیر وجود ولري، عبارت ته چې څخه دی د آیوني محلول څخه دی. یعنی ښه مثال یې که چیرې موږ او تاسو ورکړو د خوړلو د مالګې حلېدل دي. یعنی که چیرې وګورو تودوخې په 25 درجې سانتیګریډ او په 100 میلی لیټر اوبو کښې 14 ګرامه مالګه حلېږي، انحلالیت یې دومره دی. خو په داسې حال کې که چیرې موږ او تاسو یو بل مثال مثلا کلسیم کاربونیټ ته کلسیم کاربونیټ حلېدل وګورو، یا د دوی د انحلالیت درجه وګورو، مقدار یې د تودوخې په همدې درجه کښې دوی 0.005 ګرامه په 100 میلی لیټر اوبو کښې حلېږي، چې په رښتیا سره هم په اوبو کښې خپله د آیوني مرکباتو انحلالیت له دوی عاملونو سره اړیکه لري. ځکه دا عامل چې د خپله د حل کوونکې مادې ماهیت او تودوخه ده، چې په اوبو کښې په اوبو کښې د ځینو توکو حل کېدل د تودوخې په بېلابېلو درجه پورې اړه لري. نو ګرانو زده کوونکو، دا هم هغه د آیوني محلول هغه اغېز دی چې موږ او تاسو ښه مثالونه ورکړله چې په اوبو کښې خپله داسې مرکبات وجود لري چې هغوی خپله یو آیوني مرکبات دي. ګرانو زده کوونکو، رالو د لوست د ارزونې برخې ته، چې په دې برخه کښې موږ او تاسو یو څه سوالونه لرو چې د دې سوالونو لپاره تاسو به یو دقیق ځواب ورکوئ، چې موږ او تاسو په لوست کښې محلول وپېژندل، د محلول اجزاوې، مخلوط د مخلوط ډولونه، د حل کېدونکې او حل کوونکې مادې متقابله اغېزه. مننه ګرانو زده کوونکو، زموږ او ستاسو نننۍ ورځې درسي موضوع په همدې ځای پای ته ورسېد. تر بیا راتلونکي لوست پورې ښې چارې ولري. الله مو مل شه.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خپرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. هیله لرم ګرانو زده کوونکو چې ټولو به جوړ روغ او صحت مند به یاستئ. ګرانو زده کوونکو، زه تاسو ټولو ته د دولسم ټولګي کیمیا مضمون لومړی لوست ته ښه راغلاست وایم، او هیله لرم چې د لوست تر وروستنی شیبو پورې مې ملتیا وکړئ. ګرانو زده کوونکو، زموږ او ستاسو د نننۍ ورځې درسي موضوع په دې لوست کښې هم په عضوي مرکباتو کښې د کیمیاوي اړیکو جوړېدل دي، چې د دوهمې څپې څخه پیل تر دیارلسمې څپې پورې دوام لري. ګرانو زده کوونکو، موږ او تاسو دولسم ټولګي لومړی لوست چې موږ او تاسو وایي کیمیا مضمون چې ده، په دولسم ټولګي کې ټول عضوي کیمیا ده، ټوله بحث په دولسم ټولګي کې په عضوي کیمیا باندې کېږي. نو په همدې اساس مخکې له دې چې موږ او تاسو په عضوي کیمیا کې د هغوی پر موضوعات باندې بحث وکړو، لومړی باید عضوي کیمیا وپېژنو. چې موږ او تاسو خپله عضوي کیمیا داسې تعریفو، که څه هم موږ او تاسو ووایو یو عنصر د کاربون په نوم، چې کاربون د مرکباتو شمېر تر دې اندازې پورې زیات او د اهمیت وړ ده چې خپله د یو کیمیا یوه مهمه برخه د دې کاربون او د کاربون د مهمو مرکباتو څخه ځانګړه شوې ده. نو په همدې اساس موږ او تاسو وایو که چیرې ووایو عضوي کیمیا هغه علم ده کوم چې په د هغه په واسطه سره کولی شي چې د یو کاربون او هایدروجن مرکبات او د هغوی مشتقات تر څېړنې لاندې ونیسي، عبارت د عضوي کیمیا څخه ده، چې خپله په صنعت کې د عضوي کیمیا د پېژندنې او اهمیت ډیر زیات ارقام ته فتیر لوسونو کې هم بحث شوی ده، خو په خپل یو فرانس په یو فرانسه کې د عضوي مرکباتو د خرڅوونو عاید چې د خپله تقریبا په 1995 کال کې 115 میلیارد ته چیش شوی ده رسیدلی ده. نو په همدې اساس ګرانو زده کوونکو، د دوراني جدول د ټولو عنصرونو له غیر عضوي موادو او معدني کتلې د دوی د خطونه یا یعنی واضح دو پنځوس میلیارده فرانک ته رسیدلی دي. نو راځو ګرانو زده کوونکو، موږ او تاسو اوس راځو د عضوي کیمیا هغه مهم عنصر چې موږ او تاسو ویل پر کاربون باندې ولاړ وایو، او راځو د کاربون الکتروني جوړښت او د هغه انرژیکي سویه وایو. د کاربون الکتروني جوړښت ګرانو زده کوونکو، یو اس دوه دوه اس دوه دوه پی دوه الکتروني جوړښت درلودونکي ده چې خپله د کاربون عنصر چې د په 1300 کال کې د 1200 په شمیر شاوخوا عضوي مرکبات رامنځته شوي دي، چې په همدې ترتیب سره یو شمیر عضوي مرکبات بیا په 1998 کال کې چې د تقریبا له 40 میلیونو څخه زیات عضوي مرکبات لاسته راوړل شوي دي، او په همدې ترتیب ځینې نور یو شمیر نوموړي عضوي مرکبات چې خپله د هغوی د کاربون اټومونه چې دي د مثبت څلور آیون یا هم ولانس په بڼه شتون نه لري. نو په همدې اساس ګرانو زده کوونکو، موږ او تاسو د کاربون د اټوم د تحریک په حالت کې، داسې چې خپل په ټولو مرکباتو کې کاربون چې د هغه د تحریک په حالت کې د نو د دوی الکتروني جوړښت په دې شان سره وایي چې یو اس دوه دوه اس یو دوه پی درې ده. او بل ګرانو زده کوونکو، دا چې خپل د کاربون اټوم چې د ولانسي الکترونونو د انرژي ډیاګرام دی چې تاسو وینئ په دې ځای کې چې په یو اس کې دوه اس او په همدې ترتیب سره دوه پی، چې موږ او تاسو یو اس دوه دوه اس دوه او دوه پی دوه، په همدې اساس چې شوی ده ترتیب شوی ده چې په لومړی اس یا لومړی اس اوربیټال کې دوه الکترونونه، په دوه اس کې دوه اوربیټالونه، او په دوه پی کې په همدې ترتیب سره دوه اوربیټالونه، چې د اټومي نمبر مساوي ده په شپږ سره. اول ګران زده کوونکو، موږ او تاسو په ځینو غیر عضوي مرکبات کې کولای شو چې خپل کاربون اټوم چې داغه د مثبت څلور د منفي څلور آیون په شان سره چې وکړي ولانس په توګه کار واخیسته سي یا هم ورڅخه استفاده وکړي. د کاربون د اټومونو تر د کاربون او کاربون تر منځ کې داسې چې خپل ګران زده کوونکو، دوی یو ډول کو ولانسي اړیکه وجود ولري چې ډېر زیات اورزنځیرونه او یا هم لوی او کوچني کړي کې داسې چې جوړ کړي، او همدې تر څنګ د دوی تر منځ هغه انرژیکي اړیکه چې د هغه مساوي کې په 360 کالوري ژول تقسیم پر مول باندې، او د دوه ایزوتوپونه لري چې خپله په طبیعت کې یو کاربون 14 او 12 ته، خو د دوی د خپرېدو لنه چې د تقریبا د 0.1% څخه بیا تر 99.95% پورې د دوی د خبرېدونو فیصدي ده، او ځینې وختونه بیا کېدلی سي چې په مختلفو تعاملاتو کښې هم کاربون 14 ایزوتوپ څخه هم څه وکړي استفاده وکړي. راځو ګرانو زده کوونکو، د کاربون ویلانس او د اړیکو جوړېدل وایو. که څه موږ او تاسو ویل د کاربون عنصر چې د خپل څلور ویلانسي الکترونونه لري، نو د لیویس د سمبول یا هم د قانون پر بنسټ باندې موږ او تاسو کولی شو د کاربون ویلانس د ټکو په واسطه سره وښیي. کاربون چې د خپل څلور اشتراکي اړیکې د نورو اټومونو لکه هایدروجن، اکسیجن، نایتروجن او هلوجن سره جوړولی سي. د کاربون د اټومونو ترمنځ یو ګونې، دوه ګونې، درې ګونې اشتراکي اړیکه وجود لري، او همدې ترتیب د کاربون د اټومونو یو مهمه ځانګړتیا یو ځنځیري کړي جوړول دي چې تاسو په دې ځای کښې ویني. موږ او تاسو ویل چې دوی چې دي خپله د کاربون او کاربون ترمنځ یو ګونې، دوه ګونې او درې ګونې اړیکې کېدای سي چې وجود ولري. بل په همدې ترتیب د دوی ویلانسي الکترونونه کېدای سي چې موږ او تاسو د ټکو په واسطه سره چې شکو وښیو. او یو بله ځانګړتیا موږ او تاسو ویل چې د دوی ترمنځ یو ګونې، دوه ګونې، درې ګونې اشتراکي اړیکه شاید وجود ولري، او دوی کولی چې خپل ویلانسي الکترونونه د نورو اټومونو او یا هم د کاربون د نورو اټومونو سره چې شکري په شریک ډول کښېږدي او اوکتیت حالت چې شکري غوره کړي. نو دا هم هغه د کاربون ویلانس او د هغوی د اړیکو جوړېدل و چې موږ او تاسو ولوستله. راځو ګران زده کوونکو د اوبلې کلمې سره چې هغه د هایبریدایزیشن په نوم سره یادیږي، چې خپله د هایبریدایزیشن کلمه چې ده د یو یونانی کلمې د هایبرید څخه اخیستل شوې ده، چې هایبرید خپله په لغت کښې د یوینې اختلاط ته ویل کیږي. او په اصطلاح کښې یا هم د کیمیا په اصطلاح کښې موږ هایبریدایزیشن چې ده خپله د اوربیټالونو مخلوط کولو ته ویل کیږي، یا هم د اوربیټالونو د مخلوط کولو په معنی سره ده. ګرانو زده کوونکو، هایبریدایزیشن چې ده خپله په همدې ترتیب سره کولای سو چې د امتزاج یا هم ګډ وډ کېدو مفهوم چې شکو ورکړو، چې کېدای سي چې د دوو یا څو بېلابېلو اټومونو د اوربیټالونو د اختلاط څخه یې هدف وسي. یعنې دوه یا څو نوي هایبرید اوربیټالونه کېدای سي چې ورڅخه لاسته راوړل سي. بل په همدې ترتیب ګرانو زده کوونکو، د کیمیاوي عنصرونو د اټومونو هغه ولانسي الکترونونه چې دوی کولای سو چې په څلورو اوربیټالونو اس پی ډي او اف اوربیټالونو کښې شامل وبولو، نو په همدې اساس ګرانو زده کوونکو هایبریدایزیشن چې ده خپله په دریو ډولونو یا په دریو برخو ویشل سوې ده، چې لومړی یې د اس پی ډول یا هم د اس پی هایبرید، د اس پی دوه هایبرید او د اس پی درې هایبرید. چې راځو د اس پی هایبرید موږ او تاسو وایو چې د اس پی هایبرید چې ده خپله موږ او تاسو وینو چې د دې ځای څخه که چېرې وګورو موږ او تاسو وایو د دې توان یو ده یو او ضریب یې یو ده، یو په یو کې مساوي په یو سره. موږ وایو چې یو اس جمع په همدې ترتیب د پی اوربیټال توان هم یو ده، ضریب هم یو ده، یو په یو کې مساوي په یو پی سره. یو اس جمع یو پی مساوي کېږي په ثابت عدد سره جمع کړو، یو جمع یو مساوي په دوه سره یو اس پی. دلته نو موږ او تاسو وایو چې دوه اس پی، نو موږ او تاسو کولای سو چې دلته ووایو چې دوی د اس پی هایبرید چې ده هغه خپله د دوه اس پی هایبرید درلودلو پر اساس باندې دوی چې دی په هر اوربیټال کې کولای سو چې د اس اوربیټال هغه مساوي برخه یې مساوي پر یو پر دوه اوسي، او خپله د یو پر دوه د اس اوربیټال فیصدي داسې چې څه شو اوسې مساوي اوسې. ځکه که چېرې موږ او تاسو د یو د اس برخه یو پر دوه چې موږ او تاسو وویله هغه په سلو کښې ضرب کړو او بیا یې پر دوه تقسیم کړو، فیصدي یې موږ او تاسو مساوي په پنځوس، یعنی پنځوس فیصده دلته د اس اوربیټال برخه لري. د پی اوربیټال برخه هم په همدې ترتیب سره کېدای سي چې هغه پنځوس فیصده اوسي او یو پر دوهمه برخه اوسي. ولانسي زاویه چې ده د اس پی هایبرید تر مین هغه یو سل اتیا درجې ده، ځکه چې د اس پی هایبرید دلته د اس او د پی اوربیټالونه چې دي یو له بل سره لازم او ملزوم دي، یعنی دوی یو د بل څه دي مستویز دي، ځکه د دوی تر مین هغه درجه یو سل اتیا درجه ده. لکه څنګه چې تاسو دلته وینئ دوه اس او دوه پی موږ او تاسو وینو، په نتیجه کښې موږ او تاسو ته دوه اس پی په لاس راکې وي، یا هم د دوه اس پی هایبرید یا هم دوه اوربیټالونه د یو د اس په نوم سره او بل د پی په نوم سره په لاس راکې وي، چې تاسو یې دلته هغه موډل وینئ او د دوی تر مین یو سل اتیا درجه زاویه هم د ترتیب سره وینو. پر ګرانو زده کوونکو، د اس پی هایبرید هایبریدایزیشن دوهم ډول ته چې د هغه اس پی دوه هایبرید ده، چې په دې هایبرید کښې موږ او تاسو وینو چې په دې ځای کښې اس پی د اس پی دوه هایبرید څخه موږ او تاسو وینو چې څو ډوله اوربیټالونه یا څو اوربیټالونه چې کېږي ترې لاسته راځي. په دې ځای کښې د اس یو اوربیټال او د پی دوه اوربیټالونه یو د بل سره څه کېږي یو ځای کېږي او مزدوج کېږي، او په پایله کښې د اس پی دوه درې هایبرید شوي اوربیټالونه، یعنی درې اوربیټالونه سوری چې شکیږي لاسته راځي. لکه څنګه چې تاسو دلته وینئ یو اس جمع دوه پی مساوي کېږي په یو جمع دوه مساوي په درې اس پی دوه سره، یعنی دلته موږ او تاسو ته درې اس پی دوه څه شي په لاس راکوي اوربیټالونه په لاس راکوي. لکه څنګه چې دلته یو اس پی دوه دوه اس پی دوه دریم اس پی دوه درې اس پی دوه هایبریدونه یې په لاس راکړه. نو په همدې ترتیب سره په دې کښې د اس پی دوه هایبرید کښې د اس اوربیټال چې د هغه یو پر درېیمه برخه ده تقریبا درو دېرش اشاریه درې فیصده برخه په کښې کې لري سلنه، او د پی اوربیټال برخه چې د هغه تقریبا دوه پر درېیمه برخه ده شپږ شپېته اشاریه شپږ فیصده د دوی فیصدي یې هم سلنه ده. او همیشه د اس پی دوه هایبرید تر د اړیکو تر مینځ ولانسي زاویه مساوي ده په یو سلو شل درجې سره، ځکه چې دوی یو مسطح مالیکول ترې لاسته راځي، نو ځکه د دوی ولانسي زاویه مساوي ده په یو سلو شل درجې سره. زو ګرانو زده کوونکو د لوست په دې برخه کښې موږ او تاسو د اس پي درې هایبرید لرو چې د اس پي درې په هایبرید کې تاسو وګورئ موږ او تاسو یو اس اوربیټال د یو اس اوربیټال لرو او په همدې ترتیب سره درې د پي اوربیټالونه لرو یعنې دلته د کاربون اټومونه چې دي هغه په مشبوع هایدروکاربونونو کښې په دې ډول سره هایبریدایزیشن کېږي او په نتیجه کښې د اس یو اوربیټال او د پي درې اوربیټالونه د انرژي د جذب په پایله کې یو له بل سره مخلوطېږي او یو ځای کېږي چې په نتیجه کې د اس پي درې څلور دانې هایبرید شوي اوربیټالونه ترې لاسته راځي چې دلته به موږ او تاسو ته یو څلور وجهي یا څلور سطحي مالیکول په لاس راکړي چې په دې ځای کښې موږ او تاسو وینو چې د دوی ترمنځ زاویه مساوي ده په 109.5 درجې سره د اړیکو زاویه یعنی ولانسي زاویه مساوي ده په 109.5 درجې سره چې په دې ځای کښې ګرانو زده کوونکو موږ او تاسو وینو چې یو اس او درې پي مساوي په څلور اس پي درې سره کېږي یعنی درې دانې یا هم څلور اس پي درې یعنی څلور وجهي یا څلور سطحي مالیکول په لاس راکړي چې د اس برخه یې مساوي د یو پر څلورمه برخه 25% پر اساس باندې برخه اخیستې ده او د پي اوربیټال چې د هغه 50% تقریبا درې پر څلورمه برخه ده او ولانسي زاویه خو موږ او تاسو ولیدل موډل او شکل یې هم ولیدل چې په دې ترتیب سره دا خپله د اس پي درې هایبرید ده. ګرانو زده کوونکو د لوست په دې برخه کښې موږ او تاسو ارزونه لرو چې ستاسو سره به نوټ کتابچې او قلمونه وجود ولري تر څو تاسو دا سوالونه نوټ او جواب کړئ. لومړی سوال د کاربون اټوم د هستې په حالت کښې شتون لري او الکتروني جوړش لري کوم ډول؟ الف ب دال ه هیڅ یو. دوهم سوال کاربون کولی شي چې اړیکې ولري؟ الف یو ګونی اړیکه، ب دوه ګونی، جیم درې ګونی او دال درې واړه صحیح دي. دریم سوال کاربون د څو ایزوتوپونو درلودونکي دي؟ الف د دوو، درې، څلور، هیڅ یو. مننه ګرانو زده کوونکو زموږ او ستاسو د نننۍ ورځې درسي موضوع په همدې ځای پای ته ورسېد. تر بیا راتلونکي لوست پورې ښې چارې ولري.
شنوانو سرونا دشنو موت کزم دیرونا کلو بند نوستایا ما دشنو ما شنو